خپل اندېښنې شریکې کړې. هغه د کوم مشخص هیواد نوم د تراګرو د تمویلونکي په توګه وانخیست، خو ظاهرا پاکستان ته اشاره کوله. د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس هم د هند صدر اعظم ته وویل چې ځینې تراګري ډلې په پاکستان کې فعاله دي، نو دا په پاکستان غږ کوي چې د هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې متحده ایالاتونو او هند ته ګواښ پېښولی شي. مودی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل، دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خاوره د تراګرۍ د خپرېدو او تراګریزو بریدونو لپاره نه کارول کېږي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. طالبان وایي د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پروسه به ډېر ژر په ځینو هیوادونو کې پیل شي. د طالبانو ویاند او د دې ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، دوی د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د دې هیوادونو ډېر استازي هم افغانستان ته راغلي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې سندرغاړي نغمه له طالبانو څه هیله لري.
اوسنۍ ښځې ټول تعلیم یافته دي، باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپلو ورونو سره مساویانه مخته یوسي.
عبدالله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزي ورولېږدوي.
انور وفا سمندر د خپلو تازه شپږو کتابونو د محتوا په اړه راته غږېدلی.
زما چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکي، ذهني، حسي، عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده.
په خپرونه کې نور مطالب هم لرو که ملتیا مو وکړئ و به یې ورئ. مشهور افغان سندرغاړي نغمه له طالبانو غواړي چې په موسیقي او د افغان نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز نه لګوي. نوموړی چې دا مهال په امریکا کې ده، زموږ همکار احمد تکل ورسره مرکه کړې او په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د هنري فعالیتونو په راتلونکي ورسره خبرې کړې دي.
نغمه جان ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. ستاسو د هنري کارونو په اړه هم څو پوښتنې لرم، خو لومړی غواړم په افغانستان کې له روانو بدلونونو وروسته د اوسنی وضعیت په اړه خپله ارزونه راته ووایاست.
سلامونه تاسو ته او اجازه راکړئ چې د طالبانو د بریان وروسته زه د شوزو په کړو وړو باندې یو څو لنډې خبرې وکړم، ځکه چې د دوی ډېر فوکس پر شوزو باندې دی. زه باید داسې ووایم چې ښځه په خپل ذات کې د مینې مور ده او مینه د پاک خدای د هر بنیادم په وینه کې پرته ده. مونږ تاسو طالب او هر څوک د همدې مینې په اساس باندې خویندې، میندې، پلرونه، مورګانې او ورونه سره جوړ شوي یو. نو له همدې عمله زه د یو افغاني ښځې، مېرمنې او د یو هنري کاروان د اوږدې مودې د ملګري په توګه باندې داسې ویلی سم چې په نننی افغانستان کې ښځې د ټولنې د سم نیمایي برخې نه زیات تشکیلوي، او که دوی ته په افغاني معاشره کې په کلتوري لحاظ باندې دوی ته د کروندې نه د کور نه د کروندې پوری، د مکتب پوری، د مدرسې پوری، د کار ورشو برابر شي، نو زموږ ړنګ شوی هیواد چې په لسو کلونو کې جوړیږي دا به پنځو کلونو کې جوړ شي.
نو له طالبانو ستاسو غوښتنه څه ده؟
غوښتنه می ده چې مونږ خو وسنۍ شیزه یا وسنۍ ځوان نسل لکه څنګه چې شل کاله پخوا ده اوس نه دي، ټول تعلیم یافته دي، ټول زده کړې کړي دي، تعلیمونه یې کړي دي، نو باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپلو ورونو سره مساویانه مخته یوسي. خصوصا ما واورېدل چې اوس ښځې کارو ته نه ځي، ښځې دفترو ته نه ځي، په موسیقي باندې بندیزونه ولګوله. نو زه په دې باندې زما باور دی چې طالبان کله د احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه نوم اخلي نو په فکر کې باید زرغونانه او نازوانه هم وګرځي، ځکه چې احمدشاه بابا او میرویس نیکه نازوانه او زرغونیانه زیږولي دي.
نغمه جانې، کله دا ویره درته پیدا شوې ده چې خی هیڅ کله نور بیا هنري فعالیتونه نشي کړی؟
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه د افغانستان د خلکو څخه وانه خیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر دردیدلي، ځورېدلي او ډیر ستړي ولستي. ډیر رنجونه، ډیر کړاوونه مونږ په دې څو تیرو کلونو کې ولیدله.
د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره ستاسو تصور څه دی چې طالبان بدل شوي که هماغه د 15 کلو مخکې طالبان دي؟
والله نو چې په شکلو کې خو څه تغییر نه دی راغلی. شکلونه خو هماغه څه دي لکه چې په خواول او په کړو وړو کې. نو څنګه چې تبلیغات روان دي ګوره، نو خدای دې وکړي چې هغه سي نه وي او اصلاح شوي طالبان یې، ځکه چې طالبان هم زموږ ورونه دي او زموږ وطن ته سوله راغله، خو سوله په هغه شکل راغله لکه څنګه چې ما یې تصور کول چې په افغانستان کې سوله راشي، ډولونه به یې، اتنونه به یې، سندرې به یې، خوشحالي ګانې به یې. یعنی موږ دغه همای درلودل چې سوله دې په دغه شکل راشي، مګر متاسفانه سوله په داسې یو انداز، په دغه یو شکل راغله چې ټول خلک حیریت زده، ټول خلک وایي خوف زده شول، ټول خلک مایوسه شول.
نغمه جان، اوس چې په افغانستان کې وضعیت بدل شوی، تصور کولای شي یا کوم پلان لري چې افغانستان ته یا د هنري کارونو لپاره او یا د کورنۍ او دوستانو د لیدو لپاره کله سفر وکړي؟
او فعلا خو نه، اوس خو نه، خو ګورو حالاتو ته ګورو، ځکه چې دا مو وطن دی، د خپل وطن نه مونږ رغېده نه لرو. خپل وطن، خپل وطن دی، هر چاته خپل وطن کشمیر دی. دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، دا یو مشترک وطن دی، د ټولو قومونو، د ټولو مذهبونو وطن دی. په دې وطن کې چې هر څوک ژوند کوي، د افغان په نامه دی باید یاد سي. نو ولې نه، زه همیشه که جسمه د خپل وطن نه لیرې هم، روحم دا اوس هم موږ باندې تاسو باور وکړي چې د افغانستان حالات دومره دلته دومره تاثیر کړی ده چې موږ ګرده مایوسه یو، موږ ډېر خفه یو. دلته هنري فعالیتونه نسو کولای. مخکې له دې نه چې د طالبانو په خطر کې د جرګې او د سولې خبرې روانې وي، ما ته د وزارت اطلاعات او کلتور نه پیغام رالی چې نغمه جانې د سولې دپاره که تاسې سندرې ولرئ. نو مونږ ډېر آمادګي نیولی وو، سولې ته مې سندره جوړه کړې وه، ډېره ښکلې سندره چې د همیشه زموږ موږ خو د قلم په ژبه او د هنر په ژبه خپل پیغام او مبارزه کوو خپلې ټولنې ته. نو سندرې مې ورته جوړې کړې وې چې خدای دې سوله زموږ وطن ته راولي، ډېر ورته خوشحاله وو. مګر متاسفانه سندره مې دغسې ثبت شوله، نیمګړې پاتې شوله.
تصادفاً ما هم غوښتل چې له تاسو نه غوښتنه وکړم چې په یوه برخه کې یوه سندره مو راته زمزمه کړئ، مګر خیر اوس چې تاسو یې یادونه وکړه، کولای شئ یوه برخه د همدغې ځانګړې سندرې راته زمزمه کړئ؟
د ګل په شان لاله دی را نواخسته بیننګ، د ګل په شان لاله دی را نواخسته بیننګ، و په تور پکې دی پند کړم بخما دین جنگ، یا په تور پکې دی پند کړم بخما دین جنگ، د ګل په شان لاله دی را نواخسته بیننګ. افغانستان قصاب خانه خونه ده، دوران چاری سمول بغوړی، د خپل راتلونکي د تاریخ لپاڼو د جنگ تور ټکی پاکول بغوړی، د پاکې مینې په جذبه سره
زبط پاتا یا تزار شکنا آئے زبط پاتا یا تزار شکنا ایتا وطن دا بی برقازو یا دزرگی سرا بزدی یار شکنا لتی دم جل وطن پخڑو دختو زبط پاتا یا تزار شکنا او
د نغمه مرکا او د مرکی په پای کې مو د نغمه په حق د عبد الله صادق د شعر یو برخه واوریده. عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګي چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر ما وجنی خواند د زړه هیلی می نغمه شو او ته ټپز یک هزار جانان ستاسی غدری شیری ټول گیدی چې ډیره مخ کی چاپ شوې دي. له هغه کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلی وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسی کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لري مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سوما. کاروبار ډیر سرګردانی لري. یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخو باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کم او بیلې بیلې کم دا هم باعث د دې سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمیتوب شاعري دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني. کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته دی فریادونه کوي. بدلون دره چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او تر هغه هم واوړي نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغییرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چه کوي، وده پکې څه کوي، معنویت. نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه سي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي. ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 60 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې وایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګلي کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب ډېر وخت مشاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي. ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمی کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا ولري، یعنی دا یو وخت به تا ته یو شعر په غوږ بری په زړه بری ښه ولګیږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته اماده وي چې دغه شعر جذب کړي. او بل وخت به دی او بل شیر په زړه خو لګیږي د انسان، یعنی دا د انسان په خپله د مزغه د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ده. یو شیر نن ښه لګیږي سبا ښه نه لګیږي، دغه سې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شیر تل ښه شیر نه وي؟
نه، تل ښه شیر نه وي. یو وخت به ښه لګیږي، یو وخت به ښه نه لګیږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي نه، دا خو په ذوق پورې تړلی ده. د هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده ته ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ، نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دی پلو ته زړه کېږي، پلو دی وخورده چې په دې هوټل تېرېږي، د کباب بوی در باندې ولګېد، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه کړه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب به وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو زه خو بیا په یو حالت نه یي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړې وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه اول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده. خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه ده نقد کړې. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسي د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولډ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی، غیر از دینه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزی ور لېږدوي، مثبت لرزی ور لېږدوي. علاوه له دینه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خدا انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. وستاسو پکې دې کیس خبر را نغله، سیاسي خبر را نغله راغله کنه. بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چی زده کوو، دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیر ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دې ده، ولی ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغ لک را نغله اوس دما نور داسې شاعري و، مخکې شاعري کړې وه دغه د ځوانانو د طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق پوهنځي دي، ښکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدای شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کیدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډیره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډیرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کیږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یوې وړې خبرې سره، د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو دا شیر په شریعت کې بیا دا هنر بیرته دغه دی جذبات او د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نسی نه په منه شو غورځېدلی نو دا په کار د هنر خو شیر خود د هنر ژبه او دا هر څه مفاهیم راوړي خپل خیالات راوړي ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري نه وي دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده هر تجربه هنری نه ده هر عقلی استنباط هنر نشي کېده نو دته مجبور هنری هغه کې بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان د موډ طبیعت بیا هغه شی هنری بیا وای
استاس په شعر کې ولا سرنګونه هم شته زما په نوم په زیارتو باندې شال مغواړه ما ته مخبل نصیب معلوم ده کنه
موږ تاسو له خپل ماضی نه یا له حافظې نه نسوتلی کنه کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي خو د تېر عمر یو حالت رایادوي نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده د یو رواج دویم دا چې شاعر په ډیرو هغه کې د امپتی تجربه کوي امپتی دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان یو یتیم دی یو بېوزله ماشوم دی په روډ روان دی په سړک کې وږي خرڅوي دغه حالت کې هم ځان درولی شي په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تب ازمایي کړې ده یا به کامیاب هم یا نه یم خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې نو
خدایا حالات خدایا حالات دلم بلم بجهان بدل کا یا میلون کن کا یا میلون کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا داد جنگونو داد جنگونو وینو تگے خپل انسان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا نمنگ خات شو نو هم دے چا بادے تپری خود نمنگ خات شو نو هم دے چا بادے تپری خود یا متندی ربا یاد افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بزڑ کا زمازان بدل کا بید ارمان جنازو صادق سو پکے بید ارمان جنازو صادق سو پکے دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
زما پنم پا زارا تو باندے شالما نصیب معلوم دیکھنا ماتا دا فل
روزګان په مرکز ترین کوټ کې مشاعره وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دې مشاعرې ته له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د مشاعرې په اړه نورحال په راپور کې
د مشرتی رشپا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تپریهی پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوی و. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی و، په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او نعتخواهانو تر څنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او نعتخواهانو هم پکښې کې ګډون کړی و.
نه بارکزی نه اڅکزی هم د خاپوړو او پلرونو وطن دا دی.
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه یې د خبرو یا وینا، دوهمه برخه یې د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه یې ورزشي نمایش ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ. نموړي له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې په خپل منځ کې د ورورۍ په فضا کې ژوند وکړي.
نصرت مخکې ده پر فتح، اول به د خدای نصرت راځي بیا به فتح راځي. دا مجاهدین ته وایم اول د خدای نصرت ته او بیا ستاسو کومک او سبب ده چې تاسو موږ ته استقلال راکا. موږ شملی مودنګي و تاتلې، موږ به په خوالم ګوتن نه سو تړلی. اوس مو له شا دومره چرخلونه هم لګي، دا ستاسو د وینو برکت ده.
د شاعرانو شعرونه هم تر ډیره پر یووالي او د جګړې څخه پر کړې کې راڅرخېدل.
پپلزی نه مامزیم نه غلجی نه بارکزی نه اڅکزیم د خاپوړو او پلرونو وطن دا دی. اخترزی په دې نازېږم چې یو خلک دی راوتیم.
د مشاعرې په پاتې برخه کې د وشو لوبغاړو ګډونوالو ته بېلابېل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمېر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول سوې. هېواد ته د طالبانو په راتګ سره دا لومړی ځل دی چې په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کېږي.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفاني او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسې شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
که ډېر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډېر تر ډېره دوه کلو ته نه رسېږي. څه کم د هغې کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال وه تر هغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې یې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې. څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې دي کرونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمي بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ورواغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول، نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوی ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینی سکتې سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړ بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اوله ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اخته وم. ولې دویمه ورځ زما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ د څه بچې د خیال وزرو زه هلته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م. نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم. دا سره د چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپه کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي نور دومره څه ونه شي کولی، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده، مینه دې مال لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې ده کلام ده، کلام د ما مرستندوی ده په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جک شوم، ژمی هم و هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو یادښت به مې نیوه. نو کورودانه به را جک شو، ما ته ویل چې یو سړی ډاکتر څه درته وویلي؟ ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم، د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا انداسي ور سره چاپ سوی دی، دا څنګه سره یی کتابونه دا د دوست عمومي نوم ده، نور ور سره لیکل سوی دی، یو غا ګورنا یا درک شی به چې دغه کتاب نوم ده، تاسو خغلی همانی واته پټول درنخ ډالی دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالی دی هر هغه چاته چې زړه په دې کې سلطان ده. زما چغه دغه ده د خدایشته کتاب چغه د درک شی به چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده، او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوي، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات. د ازادۍ راډیو دیوی واوریدونکي په زړه کې شته، زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیزنی، هغه دا دی چې بل ته څه کولای سم،
کله چې انسان په دې طبیعت راویښ سه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي. دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویت اصیل لاروی ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سره کښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دې کې بعضې کتابونه شته چې دا اول ټوک ما نومول درک شېبې ده، دا اول ده، په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده، یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده، یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو، که دغه ټول له لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره، له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم، کنې بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خاپوړې کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شېبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شېبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې دی هره شېبه د درک په یوه ځانګړې شېبه کې واقع ده. دی هره شېبه کولی شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. فقط دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شېبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې هغه هڅه ده د شېبو کیسې دي، یا د شېبو روایتونه دي، په یوه ځانګړې شېبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده، ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بالقواله کې وي، خو په دې له چې دوی ټول بالفعل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم وکړه، خدای شته، د مغزي سکتې، د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې؟ یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسو یوه پیښه تېره کړې او هغه تجربې مو یادې کړي؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شېبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه هم دغه ده، په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدا چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ذهني خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره دا مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ سي چې خدای شته، نو سړی باید چې څه پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه څه راټول دي، او لوستونکي کولی سي چې په دې باره کې نو ډېر څه ولولي.
د مینې اکاډمۍ باغ، د غږ او رڼا عرفان، دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې زه کیسې راوړم، د مینې اکاډمۍ سیان. دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا دیرس کاله د مخه پیل شوی و، په یو ډول خو هغه ډول وخت په لیک نه واوښتي. یو وخت کې ما اورېدلي وو چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و، نو لږې ځوانۍ نه، تنکۍ ځوانۍ نه، د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی، د غږ و رڼا عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ او تاسې د یوه یو د شتوالي او د استثنایوالي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای لټول ارواو سره مینه کوي. نو دلته هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي، او څنګه چې د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پتہ دا زما دو غریب جانانا. جانانا تا تو خوب پتا دازو